ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋರು ದುನ್ಕೋ ಔಕತುನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ದೇ ನನ್ನ ದ ಜಾರತ್ ರೋಜ್ ಕಾಲ್ ದುಜರ ಉಲ್ಲಸಮ್ ದ ಜನವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ದೂಲಸಮ ಅನೇಠದ ವಕ್ಷವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಶ್ಪೇ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ನಹನಿ ಮೇ ಆ ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮೆ ದೋಲಸ್ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ದ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಉಡಾಂದೆ ಕವುನ್ ಕೆ ಜೆ ಎಮ್ ಮಹವಿಸ್ ಜಲೀಲ್
ರಹಮಾನ್ ಬುಂದರೇಮಾ قدر من اردن کو پنه خبری خبرونه کې بدته وای چې امریکا او کابل وای اسلام آباد د طرح غری نغې نه دی وکه او سم په شمالي وزیرستان کې پټ طرح غر په افغانستان کې په حملو کې لاس لري پاکستان دغه تور نردوي
او ګران اردن کو او کتن کو نن به ونیس پروگرام پښتون کنیکشن کې تاسو واورئ چې د نوې منتخب صدر ترامپ کابینه به د پاکستان او افغانستان حالاتو ته څنګه ګوري او دې ترڅنګ دا چې د پاکستان طالبان څومره کمزوري شوي دي
او گنشمیر نور رپورٹونه هم لرو خو در تبوایو چې په خیبر پختونخوا کې د اسمبلی خزینه غړو ته د سویزرلند حکومت پیسې ورکوي او خېګړې کول غواړي چې هغه هم د سړو پرنګا په قانون سازه کې برخه ورکول شروع کړي
او ګران اردوونکو کتونکو ډیو ریډیو ټی وی سره اوسې یو شمیر نور رپورٹونه لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو
حضر من اردن کو د ټول د مخ درته وای چې نن پرې خبري خبرونه کې به تاسو ته ګنښ په رپورټونو لاندې کوو دی رپورټونو کې تاسو څنګه موږ ځین یادوم کړل دی علاوه هغه رپورټونه هم دي چې د بلوچستان په کلکې زبلې صوبې چې کومه سمندري علاقه ده ګډانی په کې چې کوم مزدوران کار کوي د جازوزو د ماتولو د هغه په ژوند کې څه مشکلات دي په چمن کې د پرمختګ لپاره منصوبي لپاره پیسې ورکړل شوې دي او دغه شانتي د بلوچستان صوبائی حکومت وای چې په گوادر کې د ځای خلکو د سیاسي اقتصادي او سماجی تحفظ لپاره یو بل پاس کول غواړي یو شمینو رپورټونه لرو خو تر ټولو د مخه زو اسلام آباد ته تیر روز په کابل کې په دوه ځانمرګي بریدونو کې د پارلمان د ودانۍ سره خوا ته چې کوم بدې پیښې شوې په هغې باندې د امریکي حکومت پرون بیان ورکړی ویلي وو چې اوس هم په پاکستان قبلي سیمو کې ترهګر پټ دي او د کابل دغه دریځ سم منلی وو چې د هغه ځای نه ترهګر کابل کې د حملو لپاره فعالیتونه کوي پاکستان وایي دا قسمه حملې د پاکستان څخه نه کیږي او د دهشتګردۍ خلاف په جګړه کې مهم رول لوبوي په پاکستان کې څېړونکي او چارواکي په دې اقله سوي د ډیوري ډیو په استنبال کې خبریاله رابیا پیر پیو رپورټ راکوي
د پاکستان د ضربیاس په نتیجه کې د تراګرو د ملا ماتولو د دعوو باوجود امریکا او افغانستان اوس هم تور لګوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تراګرو څالی وجود لري خو څېړونکي وایي چې د دغه تورونو پر ځای په کار دی چې په ګډه د تراګرو په ضد ګامونه پورته کړل سي تېره ورځ د امریکا د خارجه محکمې ویاند مارک ټونر مطبوعاتي غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان د دغه دعوې تایید کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تراګرو د پټځایونو له وجې تراګر چې کله هم وغواړي په افغانستان افغانستان کې بریدونه کولای شي د افغانستان او بیا د امریکا لاړخه یو ځل بیا د غشان بیانونه تیر ورځ د افغانستان پایتخت کابل کې پارلمان ته نږدې کېدونکو بریدونو او کندهار ښار کې کېدونکو چاودنې ورسته مخې ته راغلي وو په دغه بریدونه کې یو شمیر کسان وژل شوي وو او د کندهار په چاودنه کې د متحده عرب اماراتو سفیر جمع محمد عبد الله الکابی هم وژل شوی وو د دغه بریدونو ورسته په کابل کې حکومتي ویاند ویلی وو چې تیراګر کله هم چې غواړي په افغانستان کې دنه کولای سي ولې چې پاکستان دوی ته په قبایلي سیمو کې محفوظ پناهګاهاني جوړولو اجازه ورکړی ده خو بل اړخته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دغه بریدونو ورسته جاري سوي یو بیان کې نه یوازې د بریدونو خندنه کړې و بلکې ویلي و چې د هر قسمه تراګري په ضد او د دې د بخواني لپاره کېدونکې هڅو او مرستې ته به دوام ورکوي پاکستان هر کله د غشان تورونه رد کړې دي خو امریکا او افغانستان ته د سخه وړاندې هم څو ځله د پاکستان څخه تراګرو ډلو ته پړځاین نور کولو او د دې په ضد د ګامونو غوښتنه کړې و تیره میاشت هندوستان په امرتسر ښار کې کېدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غني خپل هم په واضح توګه څرګنده کړې و چې کچري پاکستان تراګرو ډلو ته پناه ورنه کړي نو د یو میاشت هم په افغانستان کې جنگ نسی کولی خو د پاکستان حکومت او فوج د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کولو دعوی کوي او وایي چې دغه عملیاتو په خصوصي توګه د ضربیاس په نتیجه کې د تراګرو ملامت کړې ده دغه تا تراګرو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پړڅاینو په اړه پاکستانی څېړونکو هم خپل دریز لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر محمود شاه د ډیوا ریډیو سر په خصوصي خبرو کې په دې اړه وایي. بل پلو تر جرنالیست حسن خان وایي
مکمل توګه دا نشي ویلي چې را دا ترهګر یا دا غوي همدرد خلک چې کوم دي اغا که ضربه هست و نجات و پروان خیبر تو خیبر دی یا دا دین مخی چې کوم آپریشن یا پورنسی که شوی پا کرما که شوی دی پا ممندو که یا باجول که شوی دی نو دیر حدا پوری دا غوي اغا باقیده چې کوم تنظیمی یا دا غوي چې کوم دفتر وی یا زینو یا کمی مدرسی وی یا اغا سچکچر و لختم کرده دی وته دا نشي ویلي چې یاره لکه بالکل زیرو شوي دي ځکه چې اوس هم داسې ځایونه دي چې هغه د حکومت د سرکار د هغې د مقامي انتظامیې د اصل رسوخ د هغې نه بهر دي.
څېړونکي زیاتوي چې د تورونو پر ځای پکار دی چې پاکستان او افغانستان د یو بل سره د دغه تراګرو په ضد معلومات شریک کړي او په ګډه د تراګرۍ د مخنیوي لپاره یو عملي لار وموندل سي. ولې چې دغه تراګر کچرې په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې، نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې سیمې لپاره یوه لویه خطره دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. موږ سره اوسه د افغانستان دفاع وزارت وایي ک مسلح امنیتی او دفاعي ځواکونه په جدید طریقې او استخباراتي ټکنالوژي باندې پوه شي، نو امکان لري چې په افغانستان کې د اولس او حکومتي ودانیو تحفظ یقیني شي. هم په دې اړه باندې د افغانستان نه د ریو ریډیو خبريال حکمل رواني رپورت تاسو پام راګرځو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځنګړې ډلې یاسیګر په خپل تازه رپورټ کې ویلي، افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د خپل هیواد بشپړه ساتنه وکړي. د سیګار د رپورټ پر بنسټ په 2018 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په 3% خاورې حاکمیت درلود او په 2015 میلادي کال کې دغه فیصدي 2.5% ته رسیده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال ردمنیش د سیګار رپورټ په غبرګون کې ویلي، په افغانستان کې د نړۍ له ترهرګرو سره جګړه روانه ده او دغه محاسبه بدلون راوړي. ردمنیش وویل، افغان امنیتي ځواکونه د پرمختللي جنګي وسایلو لکه مخ سره بیا هم په دې توانېدلې چې له هیواد څخه ساتنه وکړي او د وسلوالو طالبانو عمري عملیات له ماتې سره مخامخ کړي. ویان مرستیال زیاته کړه، که د امریکا متحده ایالات او ناټو د افغانستان هوایی ځواک د جګړې په نوي فوځي ټکنالوژۍ د شوي ژمنو له مخې تجهیز او تمویل کړي، دغه ځواکونه به وکولی شي چې د افغانستان له ټول حریم او ځمکنۍ بشپړتیا څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. همداراز ردمنیش له کابل څخه د امریکایي پنتون د دوو تښتول شوي استادانو د خپره شوي ویډیو په اړه چې طالبانو یې د برمته کېدو ادعا کړې وویل، دغه کسان د افغانستان په قلمرو کې نه ساتل کېږي او د دې وزارت د معلوماتو له مخې په جنوبي ګاونډ د ایران په خاوره کې یرغمل دي.
ورنتقال کړی دی.
وسلوالو طالبانو په دې ورستیو کې د هغه امریکایي او استرالیي وګړي ویډیو خپره کړي چې تختول شوی کسان پکې د امریکایي پنتونو استادان دي او د 2014 میلادي کال د اگست په میاشت کې د افغانستان د پلازمینې کابل ښار د درلمان لسیمې څخه تختول شوی وو. همدارس د افغانستان لپاره د بیا رغونې د څار ډلې یاسیګر په داسې حال کې د 2015 کال وروستو څخه تر 2018 کال تر پایه د افغانستان امنیتي ځواکونو له ولکې نه د 9% سیمو د وتلو رپورټ خپور کړی. د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې تیره سه شنبه کابل، کندهار او هلمند د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو شاهد وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اردوونکو، تاسو د حکمل روان رپورټ ورېدو. د حکمل په رپورټ کې او داسې په نور رپورټونو کې په پاکستان تورونه لګي چې په فاټا کې اوس هم ترهګر پټ دي او د دغه تورونو تایید امریکا هم کوي. څه وجه کېدی شي چې د پاکستان د دریس څوک اعتبار نه کوي؟ د دې پوښتنې جواب به اخلو. رحمان ونیرینا
جی، بالکل تاسو ټیک ویل چې د اسلام آباد په دریز باندې په واشنگټن کې اعتبار نه کیږي. نن چې د سیړونکو سره ما خبرې کولې، داغه دوه غټ وجوهات خې علتونه خې. یو خدای چې پاکستان وای چې څنګه هغه شنت په میدان کار نه، مثال په توګه غوې د ضرب از عملیات چې دی په 2014 کې شروع شو د تر هغه نوغې وخې دی، خو په 2014 کې په پاکستان کې ډېر غټې تر هغه حملې شوې دي. په دې کې په کوټه کې دوه ځله حملې، یو ځل په اگست کې شو، دوه وکیلان پکې وجل شو، بلو د پولیسو په مرکز شو، دوه 25 وکیلان پکې وجل شو، بل حمله په شانورانی یو مزار دی پکې شو، پکې اتصل به کسان وجل شو. دغه شان په کال 2014 د مارچ په میاشت کې په لاهور کې د عیسایانو په ایسټر اختر باندې حمله شو، پکې دوه بیا خزی ماشومان وجل شو. په پیښور کې په مردان کې غټه حمله شوې دي. نو د دین دا ثابتي کې چې د هغورو نوغه نه لري وکه مخکل شوی یو خبره ده. بل دا چې په کم ځای کې د ضرب از د عملیاتو د داوه کوي چالت کامیاب شوې دي، نو هغه داوه صرف د پاکستان پوز کوي او دا غین خلک خبرېږي. اسی هلته کم خبريال نشي ورتلې، هلته کم بشري حقوقو فعالین نشي ورتلې، دا وجه د پاکستان اعتبار نه کوي. بل په واشنگټن کې دا چې کم خبرو کړه د پاکستان دریز باندې څوک ادبار ځکه نه کوي، یو دل کېږي ځکه نه. هر څنګه که پاکستان وایي د قربانۍ ورکړي، د امریکا د دې منی هم چې پاکستان قربانۍ ورکړي دي، خو دریز ځکه نه اور دل کېږي چې داسې معلومه کېږي څلونکو تر مخه په واشنگټن کې ناست د اسلام آباد نمائنده چې دی هغه هغه مرخلور نه دی یا لاس نه رسي، خپل خبر نشي کولی. کابل خپل خبره کوي واشنگټن ته، واشنگټن تل د کابل خبره اوري او بیا پر ریاکشن او خبرګون هم کوي. دغه شان که دهلی دی، که کابل دی، که بل تهران دی، د پاکستان په پرتله دغه وازونه په واشنگټن کې زیات مضبوط دي.
بالکل. بنیر صاحب، د امریکای نوې انتظامیه به د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې پاکستان سره خپل تګلار بدلوي او کنه اوسنۍ تګلار به جاری ساتي؟
که دې سکوټ یو مختصر جواب څوک ورکوي نو دا به وي چې نه. وجه دا ده چې د امریکا تګلار چې دا هغه په یوازې په وایټ هاوس کې کم چې د صدر کور د بیګ نه جوړیږي، په دې کې درې مرکزونه انوالو دي، لکه باندنۍ تګلار چې وي خصوصا د ترهګرۍ سره تړلې تګلار. په دې کې یو پینټاګان دی کم چې دفاع مهم وزارت دی، په کوم کې جرنیلان ناستي، هغه جنرال چې وخت جرنیلان چې وخت په وخت پاکستان ته ځي، چې هغه افغانستان ته ځي او هغه سیمه کې ګوري، هغه چې سوینی هغه باندې رپورټ تیاروي، رپورټ کانګرس ته وړاندې کوي، کانګرس ته بیا منظوري حاصل کیږي. نو اوس هم داسې معلومیږي چې کوم تګلاره کې بدلون منوي. وجه دا ده چې پاکستان کې اوس هم سره روان دي، لکه تیر ورځ د امریکا د وایټ هاوس نه یو بیان جاری شو، په کوم کې چول شو پاکستان کې اوس هم تر هغه مرکزونه دا بیان په کابل کې چکل تر هغه خبرګې حمله شوې، دا غیر استور غلی وو. بیا تیر اپ تک تاسو یاد په دسمبر کې کال 2014 کې یو رپورټ پینټاګان تیار کړ، او هغه رپورټ دی 13 هفته په کانګرس کې وړاندې کو. په دې رپورټ کې بیا یو وار تکرار کړو چې حقانی شبکه په پاکستان کې پټه ده، او د دې رپورټ نه وروسته کانګرس یو وار بیا د پاکستان لپاره خپل امداد مشروط کړی دی. زه فکر نه کوم چې د صدر ډونلډ ټرمپ راتګ سره به د امریکا د پاکستان لپاره باندې تقدیر کې بدلون راځي.
ډیر مننه بنیر.
هر کله. پاکستان لپاره دا یقینا چې په داسې حالاتو کې چېرته چې پاکستان دا داوه کوي هغه د څغ درېزې خلاف ډېر لوی عملیات کوي، هلته کې دهشتګرو ته ماتې ورکړې ده او هلته یې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. واقعي د امریکې د یو ائتلافي لخوا نه دا بیان چې ډېر اهمیت لري، خصوصا کابل خبره واشنگټن کې اوریدل کیږي. واشنگتن کې داسې معلومیږي چې کابل ډېر مضبوط تعلقات وړکې لري، د اسلام آباد اړیکې په واشنگتن کې کمزورې ښکاري. واشنگتن داسې معلومیږي چې پاکستان داسې معلومیږي چې په واشنگتن کې خپل نمائنده چې کوم کینولی دی هغه د پاکستان هغه دریځ د واشنگتن په ماڼو کې سم نه وای څنګه چې کابل وای، ځکه د کابل خبرې د غوږم ایښودل کېږي. قدرمن اردوونکو، دغه خبرې تاسو چې اورېدې دغه تکراری خبرې راغلې تاسو په وړاندې، ځکه چې موږ دغه باس خوسو کو او دغه سو شی مخکې په ریډیو چې کوم کړي وي خبرې وي. محمود جلیل نو څنګه بل راتلونکي
رپورټ بالکل اوس چې دې موږ سره ونیس پروګرام دی ګران اردوونکو کتونکو پښتون کنیکشن، او نن به موږ پښتون کنیکشن کې رپورټونه اورو چې د ټرمپ کابینه د پاکستان او افغانستان حالاتو ته به څنګه ګوري. دې تر څنګ دا به هم ګورو او واورو چې د پاکستان طالبان څومره کمزوري شوي. دې تر څنګ یو شمېر نور موضوعاتو باندې هم رپورټونه لرو. نو راځي چې پښتون کنیکشن واورو او وګورو.
پختون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفته د پختون کنیکشن پروگرام موضوعات صدا سي دي د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ته انتظامی لپاره د پاکستان او افغانستان سیمه با سمره مهمه وي، او د پالیسو په اړه باندې څه چیلنجونه به وي. په پاکستان کې طالبان کمزوري کړی شوی دي او کنه، او د امریکا صدر باراک اوباما اته کال صدارت کې چې کومې پالیسۍ پاتې شوی دي هغه په شا باندې په افغانستان او پاکستان کې کم تاریخ پرېږ دی. راځو خپل اولنی رپورټ اړخته. د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ سوګند پورته کولو په غونډه کې اوس یو څو ورځې پاتې دي. ولې په واشنگتن ډی سي کې دا بحثونه کیږي چې آیا پاکستان او افغانستان دغه سیمه به د صدر ډونلډ ټرمپ د انتظامی لپاره بیا څومره مهمه وي او چیلنجونه به څه وي؟ څېړنکاران وایي د دې خبرې یو غټ انحصار په دې باندې هم دی چې پاکستان په خپل خوره د طالبانو پر ضد څنګه ګامونه اخلي او د دوی پر ضد څه کاروایی کوي. په واشنگتن ډی سي کې دلته په جان هاپکنز یونیورسيټي کې د غرنګ یو بحث شوی دی. پښتون کنیکشن په تاسو ته یو تفصیلی رپورت وړاندې کوي.
د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د سوګند پورته کولو د نیټې د رانږدې کېدو سره سم په واشنگتن ډی سي کې څېړنکارانو د هغه په خارجه تګلاره بحثونه پیل کړي دي. په دغو بحثونو کې که څه هم منځني ختیځ کې امن او داعش ته ماتې ورکول تر ټولو غټ چیلنجونه ګڼل کیږي، خو افغانستان او دغه سیمه کې د امریکا راتلونکي کردار په اړه هم خبرې اترې کیږي. واشنگتن کې په جان هاپکنز یونیورسيټي کې هم دغه رنګا یو بحث کې پخوانی ډیپلوماټانو او څېړنکارانو وویل هیله لري چې د افغانستان لپاره به د امریکا د کومک ژمنې په ځای پاتې شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر کنینګم د غونډې ته وویل چې افغانستان مهم دی او د امریکا ژمنې به ورسره امید دی چې جاری وي.
موږ به د افغانستان په باب له د خپل لوز کول او افغانستان سره د ټینګو درېدو په حق له په صفاټکو کې پیغام دنیا ته ورکوو. موږ چې افغانستان کې په کومه پالیسۍ روان یو، په دې لړ کې به موږ په دغه ټوله سیمه کې د خپل کردار او پالیسو په حق له په سپیزلو الفاظو کې خلک خبرو چې دا شان د دنیا په دغه سیمه کې د امریکای د مستقلی موجودګي او د غلطه د خپل عملیاتو په حق له هیڅ شک او شوبه پاتې نشي.
په دې موقع سیډنکار سکاٹ ویډن ویل چې راتلونکي صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه په ویناو کې ډیر کم ذکر کړی دی، خو هیله لري چې توجه به یې ترې نه لاړه نشي.
It's hard to tell what the Trump administration is
going to do. افغانستان په لوري د هغلي ټرمپ د حکومت د دریس په باب له با زدا وایم چې افغانستان سډیره لوی مهمه مسله نه ده، او د واک اختیار د سپارلو په عمل کې د دې سډیره زیاته پام لرنه نه ده شوی. په دې حق له با د امریکای د نوي حکومت دریس غالبا داوي چې په زړه تګلارې با عمل روان وي. دا یقینا چې اهم خبره ده. افغانستان ته د هر څه زیات د دې خبرې حاجت دی چې وخت سره سره په خپل نظام قائم پاتې شي.
د افغانستان امن خبرې چې کله کیږي نو د پاکستان ذکر هم ورسره وي، ځکه چې پاکستان نړۍ ته همیشه دا باور ورکړي چې د افغانستان د امن حل د پاکستان په لاس کې دی، او دا هم مني چې په افغان طالبانو یې اثر شته دی. سکاٹ وای افغانستان کې د امن انحصار پدې دی چې پاکستان په خپل خوره د ترهګرو په ضد څومره قوي ګامونه اخلي.
زما په خیال خو د افغانستان په باب لا د ټولو نه اهم مسله د افغانستان دننه د امن و امان راتلو ده. افغانستان کې د یوې غاړې نه ترهګري کیږي، خصوصا طالبان د پاکستان په خاوره خ بیغمه پراته دي. په دې سبب پاکستان چې څومره سکول شي او دکړي، یعنی د طالبانو افغانستان ته د اوریدلو او دغلته د اړې غړي جوړولو د دې وستوان دی راکم کړي، او پاکستان نه دی ورته جنگیالي ورکېدل بند کړی شي، په دې به حالت ډیر قرار شي.
جان هاپکنز کې په دې غونډه کې یو بل وینا کوونکی او پخوانی امریکایي ډیپلوماټ وین ویل چې افغانستان به د امریکا انتظامی لپاره په مثبت او منفی دواړو اړخونو مهمه وي.
افغانستان منفی او مثبت دواړو لحاظونو سره ډیر اهم ملک دی. مثبت لحاظ سره داسې اهم دی چې د ترګری او تندلاری توپ خلاف په جنگ کې یو ډیر د کار او اهم اتحادی ثابت شوی دی، او منفی نقطه نگاه سره داسې اهم دی که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د اوسېدو مسکن جوړ شو او ترهګرو دغلته خپلې کاروایانې بیا شروع کړي، نو افغانستان د سیمې او کلهمې دنیا دپاره بیا یو خطرناک هیواد ثابتېدای شي.
څیړنکاران وایي د امریکا افغانستان لپاره په راتلونکي وخت کې کومک ډیر مهم دی، خو تر دې زیاته مهمه خبره دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او په تیره پاکستان د امن لپاره څومره رول لوبوي، ځکه چې په پاکستان تور دی افغانستان کې یې د خپلو ګټو لوجې د امن لپاره پوره رول نه دی لوبولی.
په پاکستان کې طالبان کمزوري کړی شوي دي او کنه؟ د پاکستان پوځ وایي چې ضرب ازب عملیاتو لوجې په هیواد کې اوس د تندروانو لخوا بریدونه کم شوي دي، خو ولې څیړنکاران وایي چې که څه هم بریدونه کم شوي دي خو د طالبانو تنظیمونه که تحریک طالبان پاکستان دی، جماعت الاحرار او نورې فرقه ییزه ډلې په پنجاب کې دا اوس هم فعال دي. په دې اړه باندې دلته په واشنگټن ډی سي کې وډرو ویلسن سنټر کې یو بحث شوی دی. زمونږ همکارا نایلا محمد تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
هم دلته کې واشنگټن ډی سي کې وډرو ویلسن سنټر ته راغلی یو، کوم ځای کې چې څیړنکار راټول شوی دی او د پاکستان په اړه باندې بحث کوي. دا پوښتنه مخې ته راوستې ده چې آیا پاکستان کې اوس هم طالبان موجود دي او کنه.
مون شیخ یو کتاب لیکلی دی چې عنوان یې دی Guardians of God Inside the Religious Mind of the Pakistani Taliban. د دې په کتاب کې د طالبانو د ذهنیت مطالعه شوې ده، او هغه اهم وجوهات پکې په ګوته کړې شوې دي چې د کومو په بنیاد دوی توندلاریتوب او جنگ ته راپورته کیږي.
چلاول زلکله طالبان راپاسېدل نو دا ویل کېدل چې دا په قبایلي علاقو کې د پاکستان فوزي مداخلت عکس العمل دی، خو که تاسو په دې حقله لږ مطالعه وکئ چې څنګه خلک تندروي ته هوړي، نو معلومیږي چې یوازې فوزي مداخلت ته جواب یو تن د جهاد په لاره نه رواني.
خو مون شیخ دا هم وایي چې طالبان ټول پښتانه هم نه دي، بلکې پښتانه نه علاوه نورې ډېرې فرقې هم د طالبانو د بیرغ لاندې راجمع شوې دي.
په شروع کې خو طالبان یوازې د قبایلي علاقو مسله ګڼلې کېدل، خو چې کله په 2001 کې د پاکستان فوج په اسلام آباد کې د لال مسجد پر ضد آپریشن وکړو، نو موږ د پنجابي طالبانو نوم هم واورېدو. دا هغه خلک وو چې د وړاندې نه موجود طالبانو ډلې د لاندې راغونډېدل شروع شو.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د فوج د شمیرې په اړه بیلابیل رپورټونه دي، خو په 2018 کې د پاکستان د فوج ویان جنرال آسم سلیم باجوا دلته واشنگټن ډی سي کې ویلي وو چې فاټا کې د ترهګرۍ پر ضد 1,00,000 پاکستانی فوجیان پر ځای کړل شوي دي.
یو خبره خو دا ده چې د پاکستان فوج به په قبایلي علاقو کې خپله موجودګي په ځای ساتي، او که دوی داسې کوي نو دې سره به حالات په کنټرول کې.
خدا خطرشتہ که فوج دغه سیمو کې خپل موجودګي راکم کړه، نو پاکستان طالبان او نور جنگیالي واپس دغه سیمو ته راتلی شي. نایلا محمد، وایس اف امریکا، واشنگټن ډی سی.
د امریکا صدر باراک اوباما اته کال د صدارت موده به په څو ورځو کې ختم شي. په افغانستان پاکستان سیمه کې د صدر باراک اوباما د پالیسو ډیر غټ اثرات دي چې پکې ډرون بریدونه هم ډیر زیات یادول کیږي.
زما خو خیال دا دی چې امریکا یو جمهوری ملک دی، هلته جمهوری ادارې مضبوطی دي او د افرادو په بدلون باندې هغه سره به په پالیسو کې سر ډیر زیات بدلون نه راځي. دی حوالے سره چې کوم د ټرمپ از پریزیډنٹ راشي نو یو خو بدای چې زما په خیال باندې د ترخګرې په حوالے سره د مسلمانانو حوالے سره سپالسو کې بس ډیر غټ بدلون نه راځي زما خپل اغدار ځکه چې دا پالیسي چې جوړی شوې دا د انسټیټیوشنلایز دي دا د یو جمهوریت ملک پالیسي دي نو دې کې څه بدلون راځي اب ډیر آرام آرام غبان راځي او بدلون د زمینی حقایق د ګراوند ریئلټیز په بنیاد باندې دا بدلون راځي. نو د اوباما لیګیسی کې با دې حوالے سره د مسلمانانو او د ترخګرۍ حوالے سره زه چې ګورم نو دې کې به کنټینیوټی چینج به وي خو دونه زیات چینج به نه وي چې په پالیسو کې بس داسې یو ټرن راشي.
د غربي افریقا هوا نیجر یا نایجر ته کسه هم په خواره حسي د 15 می صدې جوړ شوی یو جماعت اگادیز لپاره مشهور دی ډیر سیلګران براتل خو ولې اوس د غسیمه د افریقایي هوادونو څخه کډوال چې اروپا ته ځي د دې لپاره د لارې په توګه مشهور دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا یو ریپورت کې منزه شهید وړاندې کوي.
د نایجیر په اگادیس خار کې د 15 پیړیو جوړ شوی په خوانی لوی اگادیس جماعت د سیلانیانو پام ځان ته راګرځولې. د دې خار ټول خلک هر ماسپخین دغه جماعت کې د لمونز او د امام خطبه اوریدلو ته راغونډيږي. اگادیس خار چې د نایجیر مرکزی لوی خار دی د سهارا هیوادونو څخه تیرېدل او د ایتالیې د لارې اروپا ته د تلو ډیر مشهوره لار ده. د دې ځای څخه کډوال د قاچاق وړونکو په ذریعه د الجزائر او لیبیا په لور ځي او د بحیرې روم څخه د تیرېدو چانس اخلي کوم چې ډیر خطر لري. دغه سیمه اوس هڅه کوي خپل تاریخي مقام ترلاسه کړي هم د مهاجرت په برخه کې او هم د هغو یاغیانو او جهادیانو تندروي د بیلګې په توګه چې په تیرو لسیزو کې په کې لیدل شوي. تاریخ پوه ادامو ابو بکر وایي دغه جماعت د زکریا د سلطنت په لومړۍ دورې کې جوړ شوی.
دغه جماعت یا مسجد سلطنت یا د سلطان د ماڼۍ سره نږدې موقعیت لري کوم چې یو بل مهم یادګار او تاریخي ځای دی. دواړه د یو بل تر څنګ پراته دي او دا ډیر مهم دي.
د نورو سهالین ودانیو او معماری په سیر دغه جماعت هم د خامو یا کچا خښتو څخه ودان شوی دی چې ویش متره دنګ دی او د یونسکو ادارې تر مخه په نړۍ کې تر ټولو اوچت مینار ګڼل کیږي. د دې سیمې یو اوسیدونکی اکولی داول وایي هغه ډیر خوشاله دی چې دغه خار د نړۍ یو کلتوري او تاریخي خار بلل شوی.
ایر او د اگادیس شار مذهبي اقتصادي ټولنیز او کلتوري مهمواله درلود. د اگادیس شار د ټوله معیارونه لرل. دا پرشتیا هم یو تاریخي شار دی. دا بشوي چې یونسکو یې په رسمیت وپیژني او خوندي سي.
سمو د وړاندې په اگادیس خار کې د 250 سلطان عمر او ابراهیم هرکلی مراسم تر سره شو. څوک چې د تجارت او کاروبار په برخه کې یو 50 کلن تجار او خون کیدی د دغه مراسمو د لمانځلو لپاره ځایی خلک په سرکونو راوتلی وو. سندرې ویلې، نڅاګانې هم کولې او خپل کلتوري ډولونه یې وهل. منصه شهید، واشنگتن ڈی سی، امریکا، غاګ دیوا.
داو د دې هفته پښتون کنکشن پروگرام راتلونکو هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه
سو لیدل چې د پښتون کنکشن په پای کې د نایجیر د جماعت ذکر کړي دغه خسته او تاریخي جماعت خو اوس د یو بل اسلامي هیواد عراق په لور ته ځو چې د هغه یو ډیر لوی تاریخي خار موصل کې خصوصاً په غربي غاړه کې د خلکو په ژوند کې مشکلات ډېر سیوا شوي دي. هلته جګړه روانه ده د آی اس خلاف، د امریکا په ګډه عراقي ځواکونه عملیات کوي، خو په خار کې یو خوا ته کسونی اکثریت دی نو بل خوا ته د عراق اقلیتي واکمن غواړي چې د خار د آی اس نه واخلي. دغه جګړه کې نورې ډېرې خبرې تاسو په اخبارونو کې په ریډیوګانو ټی ویانو باندې ګورئ اورئ. خدا وخت د خلکو د ژوند مشکلات څه دي، دا یو رپورټ دی چې زمونږ همکارا مهاجر وړاندې کوي.
په عراق کې د ملګرو ملتونو یو ستر چارواکي د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې د موسل غربي برخې کې اوس هم نږدې او نیم لکه خلک ګیر دي. په دې سیمه باندې د داعش کنټرول دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره رابطه کاري لیزا ګرانډي د عراق اربیل ښار نه د ویډیو د لارې خبریالانو ته ویلي دي چې تیره میاشت جګړې کې توندي راتلو وروسته راهاسې د شرقي موسل قریبا 80% برخه د عراقي امنیتي عسکرو بیرته ترلاسه کړې ده، او دې له وجې ملګري ملتونو او د دې همکارانو ته موقع په لاس ورغله چې نږدې نیم میلیون خلکو سره بشري مرستې وکړي. خو د دې ګټو باوجود میرمن ګرانډي خبرداری ورکړې چې کله د موسل آزادولو لپاره جګړه شروع شي نو عام ولس به سختو خطرو او محاصرې غوندې حالاتو سره مخ شي. د بشري مرستو ادارو قریبا یو کال وړاندې د موسل عملیاتو له وجې پیدا کېدونکي حالاتو لپاره منصوبه بندي شروع کړې وه چې له کبله یې د 1 میلیون خلکو د بېکوره کېدو امکان دی. ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا دیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو د دیوه ریډیو سره د فیسبوک د لارې هم ملګري جوړې دي شي. وی او ای دیوه زموږ د فیسبوک ته پانه پته ده. د دیوه ریډیو په فیسبوک پانه تاسو یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتی شي چې پکې تازه سیاسي چارو نه واخله، صحت، ساينس او ټیکنالوژي، فلم، آرټ، هنر او همداسې یو شمیر نور موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتی شي. ورزو یو بل رپورټر اخته د امریکا نوې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ منلی چې روس په نومبر کې د هیواد په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. هم په دې موضوع باندې د ډیوی ریډیو همکار بختور شاهی رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
د امریکې د ملي استخباراتي ایجنسۍ مشر جیمز کلیپر وای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ یې په دې خبره خبر کړي چې په صدارتي انتخاباتو کې د روس لخوا د ده په حق کې د مداخلت رپورت استخباراتي ادارو په خپل نه دی جوړ کړي، چې پکې په روس دا تور دی چې په دغه انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي کړې ده. د امریکې مشهور ټي وي چینل سی ان ان د نهې په ورځ په لومړي ځل د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې په روس ته لګېدلې تورونو سرسری رپورت خپور کړو، ولی پوره تفصیل یې ورنه کړو. خو بز فیډ نومې میډیا په خپل آنلاین ویبسایټ د دغه تورونو پوره پلانده خپره کړې وه چې وای روس له کلونو راهسې د ټرمپ مرسته او ملګرتیا کوي. خو منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په خپل لومړي خبری کانفرنس کې دغه تورونه په سختۍ سره رد کړل.
I saw the information, I read the information outside of that meeting. It's all fake news. It's phony stuff.
زما په فکر دا ډیره غلطه خبره ده چې داسې معلومات په میډیا کې خپریږي. ما په خپل دغه معلومات وکتل. ما د غونډې نه وړاندې د دغه تورونو پوره تفصیل ولوستلو. دغه ټول خبرونه دروغ دي، دغه ټول جالي مواد دي، داسې هیڅ نه دي شوی. د ترامپ وکیل مایکل کوهن هم خبریالانو ته ویلي په دغه دستاویزاتو کې راټول شوی تورونه بی بنیاد دي او د ترامپ ته بدنامولو لپاره جوړ کړی شوی مواد دي چې د منلو وړ نه دي. خو د ملي استخباراتي ایجنسۍ ډایرکټر جیمز کلیپر وای استخباراتي ادارو دا فیصله نه ده کړې چې د روس لخوا د تورونو په اړه خواره شوی دغه رپورټونه باوري دي او کنه، او منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ته یې تسلی ورکړي دغه رپورټونه استخباراتي ادارو میډیا ته نه دي ورکړي. نوموړي ویلي دا د ذمہواري جوړیږي چې پارلیمان ته د روانو حالاتو یو تفصیلي جاج وړاندې کړي کم چې ملي امنیت اغیزمن کولای شي. د روس پایتخت ماسکو کې هم د صدر ولادیمیر پوتین ترجمان دیمیتری پیسکوف ویلي په روس لګېدلي دغه تورونه دروغ دي او مقصد د روس او امریکای تعلقات خرابول دي. نوموړي د دینه بیخي انکار کړی چې غنې د روس د صدارتي مانۍ لخوا داسې کمی هڅه شوې دي چې په امریکا کې شوی صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي وکړي. نوموړي وای دغه معلومات د حقیقت نه ډیر لري دي او جوړ کړی شوی مواد دي. د امریکې د استخباراتي ادارو مشرانو تیر هفته په سینټ کې د دې خبرونو تصدیق کړی و چې د روس صدر ولادیمیر پوتین حکم ورکړی و چې د امریکې صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ د حریفې هیلری کلینټن شهرت خراب کړی شي چې تر مخه یې هغې د زیاتو اولسي رایو اخیستو باوجود په ټرمپ د الیکټورل کالج وټونه وبایلل او په صدارتي انتخاباتو کې ماتې وخوړه.
اوس په قدرمنو اوریدونکو زو د خیبر پختونخوا په لور ته چرته چې د سویزرلینډ یو اداره د ځایي پارلماني غړو خزینه غړو کومک کول غواړي او په دې کومک کې غواړي چې هغوی ته داسې تربیت ورکړي په کوم کې چې هغه په پارلمان کې غلط قانون سازي کیږي نو ښځې پکې رول پلی کوي. په دې باندې یو رپورټ تیار کړی د ډیو ریډیو خبریال حمدالله.
د سویزرلینډ د حکومت دغه 15 ملیون روپۍ مرسته به د پښتونخوا د اسمبلی د زنانه غړو د کار د استعداد زیادولو په چارو مصرف کولی شي چې د وروستو پاتې طبقو یعنی زنانه او ماشومانو او د نورو بېوسه ډلو دپاره د قانونو جوړولو په کار راوستل شي. د سویزرلینډ د پرمختیایي ادارې چارواکي سټیپنی بری وایي
in how to elaborate a bill, how is the best way to bring something through. So we really hope that with that project we can support the parliamentarian women to get even stronger in the parliament and to be even better prepared in favor of the disadvantaged.
دا مرسته په اسمبلی کې ومن کا کستور کول شي او د دې چیرپرسن مهرتاج روغانی وايي اوس هم د اسمبلی خزینه غړي په جوړیدونکو قانونو کې خپل برخه د ناپوتیا په وجه نشي اچولې.
موږ خو چې اول راغلو اسمبلی کې امر خو پته باندې پوه نو چې موږ ادا قانون سازي ځکه چې هغه خو هغه جبه چې کومه ده کومه تغریب کوي او د شناخت کول چې خود له دا قانون سازي شو چې شي موږ فخر کوو چې ډېر زیات قانون سازي شو د یو نیم سلونه سیوا موږ قانون راوستو. وایي کې که تاسو ګورئ د ښځو لپاره به یو فیصد به ومني ځکه چې ښځې چې کومې هغې په خپله پوهېدی نه سړي خو دلچسپي نه اخلي.
په تیر کال کې د اسمبلی دننه 15 قراردادونه راغلي وو خو په دې کې 3 زنانه راوړلي وو. په یو قرارداد کې خواجه سره وته د اوټ اچولو او په شمیرنه کې د دې د شمارلو غوښتنه او بل په عامه ټاکنو کې لس پیسې د ټکټونه زنانه وته د ورکولو غوښتنه شوې وه. خو بیا د زنانو او ماشومانو د حقونو دوه قانونونه د 1300 کال راسې په اسمبلی کې د سردریزه ډلو او جماعتونو د غبرګون په اندېښنه لا ځوړند پراته دي. د زنانو د حقونو یو کارکوونکي سنا اجاز وایي زنانه به د خپل حقونو د خوندي کولو قانونونه په خپل سر راوړي نو دا کار بکیږي.
په ډومېسټک وایلنس بل راشي نو تاسو څه خیال دی چې را روان وخت کې به دانه تعداد کې خزي چې کوم دي سوځول کیږي یا به دا غیر جسم آزاد کټکړی کیږي؟ نه. نو دا غیر لپاره ډیره مهمه ده چې کومې خزي ناسري یا کومې پارلمنټیرینز چې ناسي دا غیر کیپاسټی انهانسمنت شي چې هغه اغه بلونو باندې اغه لاس باندې کارو کې چې کوم مخصوص یا خصوصي توګه باندې د خزو حواله سره یا د خزو لپاره چې کوم دي اسمبلی کې پاس کړی شي.
ومیراج شماین وایي چې د اسمبلی ومن کاکس اوس د کورنۍ تشدد د مهنوي د قانون مسوده په خپل جوړوي او په دې کې د علماو سره لیدل پیل کړی دي. د غرنګ د سارو او زناورو د حقونو د سارنې په نشه کې د اموخته کسانو د پالنې او علاج د جهیز او ولور د مهنوي او د مازور کسانو د ودې په قانونو جوړولو ومن کاکس لاس پورې کړی دی. د کیمرمن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
د راستي نو اړ دې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده هم دي.
ټوئیټر @VOA Diva, فیسبوک VOA Diva.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. قدرمن اوردونکو ډیو ریډیو سره اوسه اسوشي بو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. نن د دې پروګرام قربان دي زمونږ همکاران نالا محمد او مجاهد جواد او دوی به د ځوان کل پروګرام وړاندې کوي. تاسو به خبرې ترې کوي د ټلیفون د لارې. او ورزو یو بل رپورټ ته
د بلوچستان صوبائی حکومت یو قانون پاس کول غواړي چې کوملان دی بعد گوادر خلکو سیاسی اقتصادی او سماجی تحفظ یقینی کړی شي. هم په دې باندې د بلوچستان نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور یو رپورټ تاسو پام را ګرځو.
د دغې کمیټې د پرانستې پریکړه د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په غونډه کې وسوه چې د بلوچستان حکومت د گوادر د بندر او له دې سره جوخت د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري له پروژې څخه به د سیمه ییزو خلکو د حقوقو د ژغورنې په لړ کې به قانون به جوړوي. حکومت وایي چې په دغه کمیټه کې به د بلوچستان اسمبلۍ د مخالفه ډله به هم شامله وي. د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړ وویل،
ان کو پاکستان کے وفاق کے کانسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ میں ہم ایگزامن کریں گے اور جو کانسٹیٹیوشنلی پاسبل ہوگا
حکم تشویش دی واغت بعد د قانون او د پاکستان د مرکزیت پرونا کی به ورته کتن کجی او د قانون په توګه باندې سیسه امکان ولري هغه به کوي. چې چیری د مرکز رول وی حالت به مرکز او چې چیری بیا د صوبی رول وی حالت به صوبه خپل رول لوبوي. د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړ وویل چې پارلماني کمیټه به د دوبۍ، هانګ کانګ او د سنگاپور په څیر باندې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري او د گوادر د بندر د پرمختیا په ډګر کې به د ځایي خلکو د حقوقو د تحفظ خپل سفارشات به ترتیبوي. د صوبایي حکومت ویان وویل چې د اقتصادي راداري په اړوند باندې د بارني خلکو دلته راتګ لوی چیلنج دی.
بهر سے آئے ہوئے لوگوں کو تمام حقوق تو حاصل ہوں لیکن ووٹ کرنے کا رائٹ ان کے اپنے آبائی علاقوں میں ہو.
چې له د باندې څخه کوم خلک راځي و هغو ته به نور ټول حقوق ورکول کېږي، لاکن دوی به د رایې یعنی د ووټ د کارولو حق به نه لري. چې له کوم ځای څخه راغلي وي هلته به دوی خپل ووټ اچولی شي. د صوبایي حکومت ویان وویل که چیرې په دې ترس کې و دوی ته د قانون د ماهرینو اړ نو هغه به هم دوی په دې کې شامل کړي. د چین او د پاکستان ترمنځ د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې د اقتصادي راداري لویه لاره کچیری پر لویدیځه لاره باندې راسي، بیا به بلوچستان له شمال ختیځ له ژوب څخه بیا به تر سویلي گوادر پورې ټوله برخه په کې راسي. خو ملتپاله ګوندونه د مرکزي حکومت و نیت ته د شک په سترګه ګوري. دوی اوس هم دا دریز لري چې دا یې د پنجاب په لوري باندې اړولې ده. د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې د عوامي نېشنل پارټي انجینیرز مرکویای
په مغربي روډ باندې دروځو پولیس کار کم چې د بلوچستان یې ساده پر دې باندې د یو روپی کار نه دی شروع شو او دوی دا د غلط بیانې زده د وفاقي وزیر چې دی هغه غلط بیانې سره او د تمړ وزیر اعلی تم دا وي چې مړ سی پی ایک واړو د په غوادر کې کوم منصوبه جوړه هغه پر بلوچستان احسان مکه غوادر خو د سی پی ایک حب دی هلته به چې غوادر نو به سی پی ایک جوړي. ما ته نور په بلوچستان کتاب پښتوني وطن کې چی شرا کړي دا به بلوچستان ته شور کړي.
جینی بلوچ ملت پالن نه یوازې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري مخالفت کوي، بلکې دوی دا تشویش هم لري چې د پنجاب او د چین یو شمیر وګړي چې دلته راسي د گوادر په شمول یو شمیر سیمې به په لږکیو کې بدلې کړي. صوبایي حکومت د ځایي خلکو د دغه تشویش پر وړاندې کې دغه پارلماني کمیټه پرانستې ده، لاکن خو د قانون د څنګ مایرین وی چې د دې لپاره په قانون کې بدلون ته اړتیا ده. د صوبایي حکومت د سفارشونو او د قانون جوړولو کمیټه قانوني تحفظ نه لري. هم له دغه سبب د بلوچستان اسمبلی هیڅ یو قانون به هم په مرکز کې به اغیز و نه لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دغه صوبی په بلوچستان په ګډانی سیمه کې دیوی زمانه راځي پاکستان جهازونه ماتوي. شپ بریکینګ انډستری دا په دې انډستری کې یا صنعت کې د پاکستان زیاتره مزدوران چې دي د هغو تعلق د خیبر پختونخوا د پښتنو د سواد ډیر سیمه سره وي. دغل دغه په حادثه کې د حادثو کې دوه غټ علتونه خدل کی او خدا چې کم د نړیواله معیار دی د جازونو نه ماتولو دا غی خیال نه ساتل کیږي کوم ټیکداران دي یا حکومتي چارواکي دي هغه کم داسې تحفظ لپاره نه تربیت ورکوي او نه سامانونه ورکوي پروسته کې هم پګړانی کې دغه شان یو پیښه شوې ده او په دې پیښه باندې اوس د ځایي بشري تنظیمونو لخوا نه په کراچۍ کې خار کې احتجاج شوی دی. دې احتجاج ته هم د دغه سند څخه د کلونو راهیسې په دې کې کارکوونکي مزدوران ورغلي دي او ډیو ریډیو ځان پوه کړی دی چې دراصل ستونزه ده. فضل عزیز ته وګ نیسو.
د سواد د کابل سیمې سره تعلق لرونکي سپینګری شپږ شپېته کلن خواریکخ د وهان یوسفزی وایي د 500 کالو راهیسې په ګډانی کې د زړو جهازونو ماتولو د کار سره تړلې دی. نوموړی وایي په ګډانی کې په وروستیو کې په دوو جهازونو کې اور ځکه ولګېدو چې دغه جهازونه د تیلو او نورو موادو نه پاک شوي نه وو او په کټ کولو یې لاس پورې کړی شو. په کراچۍ پریس کلب کې ډیو ریډیو سره په خبرو کې د وهان د جهازونو پخوانی او اوسني حالت په اړه وویل. وړاندې به دوی اول په دوو دریو میاشتو کې جهاز پاک کړو، بیا به چارواکي راغله، د کتنې وروستو به د پاکوالي او کټ کولو سند ورکولو. خو اوس مالکان او جمعداران په لږ وخت کې د ډیرو روپو پیدا کولو دپاره جهاز نه پاکوي.
زه د یو جمعدار سره په کار وم، هغه سره زه پورمې نوم، نو هغه په دې جهاز کې ماته 20 لاکھ روپۍ ملاوي، 20 ورځې کې میره اوباسه، د 20 ورځو نه مې نه سیوا کوي. نو په دغه حساب باندې کوم دی زمونږ غریب والے دی، نو په هغه کې سره مونږ کار کوو.
دغه جهازونه خواري کخ په ګیس او اور کټ کوي او د میاشتو په حساب یو جهاز کټ کیږي او په سوونو مزدوران پکې په یو وخت کار کوي. د تیر کال نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ګډانی کې په یو جهاز کې د اور لګیدو او 14 له عمله لګ تر لګ شپږ مشواري کخ وجل شوي چې زیاتره یې پښتانه وو. د دغه پیښې وروسته په یو بل جهاز کې هم اور لګیدلې، ولی مرګ جوبله پکې نه به اوختي. دو ورځې وړاندې په یو بل جهاز کې د اور لګیدو له عمله 15 خواري کخ مړه شوي او د دغو ټولو تعلق د سواد کابل سیمې سره وو. د خواري کخو د حقونو د پاره کارکوونکي تنظیم نېشنل ټریډ یونین فیډریشن مرستیال سکتر نصر منصور وایي که د نومبر د پیښې وروسته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا د خواري کخو سره شوې ژمنې ترسره شوې وي، نو دغه ډول پیښې به نورې نه رامنځته کېدی. د نومبر د پیښې وروسته خواري کخو ته د تحفظ دپاره څه ورکړی شوي دي. سپینګیره د واخان یې په اړه وایي،
جامې اوس موږ له یو ډانګري او ټوپۍ راکړله چې هغه زموږ لپاره یو عذاب دی. هغه سیفټی نه ده، سیفټی نه ده. خو په دې کې موږ د کالټنګ ډیمانډ ورکړی، یو کالټنګ په ګنډه جوړ کړی.
شیرین محمد هم د سواد کابل سیمې سره تعلق لري او وایي په ګډانی کې د 15 کالو نخواري مزدوري کوي. نو موړی د خپل سپینګیري ملګري سره د ګډانی نه کراچۍ ته د خواري کښو د حقونو د تنظیم لخوا را جوړې خبرې غونډې ته په دې پسې راغلې چې مړه او جوبلو شوو خواري کښو ته یې معاوضه ورکړی شي. د نوموړي په وینا دوی سره ژمنه شوې وه چې مړ خواري کښ ته به 15 لاکھ او جوبل ته 15 لاکھ روپۍ ورکولی شي، خو نه دي ورکړی شوي. شیرین زیاته کړه، نه خو په ګډانی کې د اوبو انتظام شته، نه د روغتون او نه د حفاظت دپاره څه خاص یا نوي ګامونه پورته کړی شوي دي. د نصر منصور په وینا په ګډانی کې د 8 نه تر 12 زرو پورې خواري کښ کار کوي. د کومې بدې پیښې رامنځته کېدو وروسته د 15 ورځو دپاره اډه بنده شي او دا د خواري کښو معاشي قتل عام دی. نصر منصور په ګډانی کې د رامنځته کېدونکو پیښو ذمواري په 100 کسانو ور اړوي. هغه وایي مالکانو، ټیکدارانو، انتظامیې، پولیس او د مزدورانو صوبایي محکمې یو اتحاد جوړ کړی او خواري کښ پکې وژني.
مالکان، کانټریکټرز، ایڈمنسٹریشن، پولیس اور لیبر ڈپارٹمنٹ، ان سب کا ایک ہولی الائنس ہے، وہ جس کو چاہے مار دیں.
اغول د بلوچستان صوبایي حکومت د نومبر د پیښې پلټنیز راپور ښکار نه کړو او های کورټ یوازې د معاوضې ورکولو امر وکړو. هغه زیاته کړه، د معاوضې ورکولو په ځای د انسانانو بچ کول پکار دي او عدالتونه باید د انسانانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. نصر منصور په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته په وینا کې د اندېښنه هم څرګنده کړه چې په ګډانی کې د جهازونو ماتولو د اډې سره څنګ ته نږدې هبکو پاور پلانټ دی او چینیان هلته د کویلی انرژي پلان جوړوي. نو موړی ویل هغه غني چې په پټه د ګډانی د ځمکې اخیستو د پاره هلته پلانونه جوړیږي او د حادثې پکې رامنځته شوي او سوسورزي ګډانی بند کړی شو. د خواري کښو د حقونو د پاره کارکونکو مشر وویل، په ګډانی کې یوازې 2000 خواري کښ کار نه کوي، بلکې په دوی پسې د لاکونو په شمیره کې د اوسپنې د سند سره اړوند مزدوران تړلي دي. که ګډانی بندیږي په لاکونو خواري کښ به بیروزګاره شي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو، کراچی.
قدرمن اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه جاری ده مونږ سره اوسه په بلوچستان کې د سوی ګیس کمپنی سوی سدرن ګیس کمپنی اعلان کړی دی چې د ګیس کم پریشر لکبل به راتلونکي 15 ورځې پورې په بلوچستان کې ټول سی این جی سټیشنې بند ساتلې کیږي. هم په دې موضوع باندې د ډی وی ریډیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو رپورټ تاسو پام را ګرځو.
په بلوچستان کې د یخ له زیاتېدو سره سم سوی سدرن ګیس کمپنۍ په ټوله صوبه کې او سی این جی مرکزونو ته ګاز ورکول معطل کړي دي. اوس ټوله سی این جی پمپونه تړل شوي دي چې له سوه به یې په سی این جی باندې چې کومې ګاډیانې چلېدلې هغه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د دې ورسره خاص کر سوزکیان او کومې رخشې چې 80% پر ګیس چلیږي هغه رخشې خو بالکل بس داسې بل چې ټپې ولاړې دي. د ګیس ډېره غټه مسله ده په کوټ کې او خاص کر بیا په دایخ کې. کورو کې هم نشته، په سی این جی سټیشنانو کې هم نشته، بدال دی په کوټه کې. بیا داسې یخ هم راغلی دی چې بیخي بدال دی. مسافر په تکلیف چې کرایه زیاتیږي. سی این جی چې کوم رخشه د ورځې 200 روپۍ خوري، هغه رخشه پټرول 300 روپۍ خوري.
بلوچستان کې ټول ټال 23 سی این جی پمپونه موجود دي چې په دوی کې 15 په کوټه ښار کې دي. تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي لیاقت آغا وویل چې د بلوچستان و یو شمیر ضلعو ته ګاز نه دی ورکول سوی. چې چیرې شته هلته بیا د ګازو فشار ډیر کم دی. دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړله چې ګیس د بلوچستان دی، دلته په بلوچستان کې یخ هم ډیر دی، لاکن دوی و بلوچستان ته ګیس نه ورکوي. د اسمبلی غړو وویل چې د ګازو د نه ورکولو له سببه څخه په بلوچستان کې یو شمیر ځنګلونه له منځه ولاړل. د سوی سدرن ګاز شرکت جنرال منیجر اغا محمد بلوچ وویل چې یخنی دلته ډیره زیاته سوې ده. حمله دغه کبله موږ د کورو د اړتیا د پر کولو لپاره دغه ګامه خستې دي.
ټمپریچر کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا سی این جی سٹیشنز کو ٹیمپریری طور اس پہ ہم نے فی الحال بند کیا.
د منفی درجه حرارت له سبب زخه د سی این جی او مرکزونو ته موږ د گازو د ورکولو لړۍ د لنډ مودې لپاره تړلې ده. اغا محمد بلوچ وویل چې د جنوري د میاشتې تر 15 پورې به د سی این جی پمپونه تړل شوي وي. که چیرې یخ نور زیات شو نو دا موده به دوی نوره وغځوي. په بلوچستان کې په 1952 کې د ډیره بوکټي د سوی په سیمه کې ګاز پیدا شوی دی چې اوس د اسلام آباد په شمول د پنجاب یو شمیر سیمو ته غځولی دی. خو تر اوس مهاله پورې د بلوچستان له 2 ضلعو څخه یوازې 12 ضلعو ته ورکول شوی دی چې هغه هم زیاتره و هیډکوارټرانو ته ورکول شوی وي. نورې سیمې له دې څخه بې برخې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
اوس د بلوچستان چمن خار ته ځو ته چې حکومتي چارواکي د بلدیاتي نظام راتلو نه وروسته هلته د ترقۍ کارونه شروع شوي دي او په دې کې په خار کې سړکونه جوړیږي، د خار په منځ کې ګلونه لګول کیږي. خو بیا هم د دې چارواکو وینا ده کله محصولاتو یا د چونګۍ پورا برخه د خار ته ورکړل شي د خار به ګل ګلزار شي. هم په دې موضوع باندې رپورټ تیار کړی دی هغه ځای کې ډیوري جو خبرال نعمت سرحدي.
د بلوچستان ایالت سرحدي شارګوټي چمن میونسپل کارپوریشن میئر صلاح الدین اڅکزی وایي چې عوامي نمایندګانو ته واک اختیار د منتقلي پس دوی په ښار کې د کورونا رپورټ ترقیاتي کارونه شروع کړي دي چې دغه ترقیاتي کارونه له وجې د ښار هیئت به بالکل بدل سي او دغه پسمانده سیمه به د نور ترقی یافته ښارونو برابر سي.
سکیمات شپږ کروڑ پنځه اویا لکه روپۍ ښار کې ولګولې، پنځوس زره فوټه نالیانې مې جوړ کړې، یوولس کیلومتره مې روډ جوړ کړې، د بازار کیریانې یا ډیوایډر چې ورته وایي دا مې ولګول. اربن ډیولپمنټ پلان ته پنځلس کروڑ روپۍ منظوره شوې چې دا اوس د ښار د نالیانو سروج سیسټم روډونو پر دې باندې کار شروع دی ته یې وینئ، او شل کروڑ روپۍ زموږ اوس نورې د ښار د ټاون دپاره د وزیراعلی د طرف سپیشل د هرې ضلې ډسټرکټ کوارټر ته ورکړي شل کروڑ روپۍ. د دې سه علاوه زموږ خپل د لوکل ګورنمنټ دولس کروڑ روپۍ چې اوس موږ د دې سکیمات تقریبا برابر کړي دي.
میئر صلاح الدین اڅکزی نوره زیاته کړه چې ایالتي حکومت اوس هم ودی ته حق نه دی ورکړی، کم چې د دوی حق جوړیږي. د محصول چونګۍ ختمېدو په بدل کې به صوبایي حکومت سالانه شپږ کروڑه پنډ ودی ته ورکاوي.
د صوبای حکومت د کار سه اوس هم نه یې مطمئنه، موږ بالابود نه جن غواړو، موږ د دې سه خیرات نه غواړو. موږ خپله محصول چونګۍ چې کومه نیلامېدل دغه مطابق زموږ سږ کال درې دېرش کروڑ روپۍ کېږي، لیکن موږ ته شپږ کروڑ راکوي، دا اوویشت کروڑ روپۍ دغه پیسې زموږ د لوکل ګورنمنټ وي، زموږ د چیرمینیان وي چې د دې منسټران او لوکل ګورنمنټ سکرټري چې نن په جیل کې ناست دي، د غلاوې چې زلو کې د لوکل ګورنمنټ پیسې وي د غلا کې.
خو په ښار کې دغه لړڅه روان ترقیاتي کارونو باندې عوام اوس هم خوشحاله دی. دوی وایي چې په دغه روان کارونو وسترته ورسیږي نو به د چمن ښار یو رنګه بله بڼه واخلي.
عمومي ویو چا کاله ته ورسېدو په دغه دوران کې به موږ پر پښو راتلو چمن لره، دغه دوران هم و بیا دا موټران نو لنډه درته کوم چې دا اجتماعي ترقي و دې چمن ته نه وسوې لکه اوس ورس کلسوه او سړکان پاخوکو په مابین کې ګلان ولګول، هر نالۍ په نالۍ فخک او کرېډټ کالج جوړ سو.
ډېری کارونه اول دا دي، اول په ښار کې د بجلی کمی دی، په دغه پیسو الای دا جنریټر راتللی شو چې د ښار ګډ ښار ته بجلی ورکولی شولی شي. دوم په دې ښار کې د اوبو کمی دی،
دا لکه په ایران کې لکه په انګلینډ په هغه ملکو کې باران وسي سر څه تیز باران وسي لس منټه بعد چینی، دلته چې معمولي دوه څاڅکي وسي په هفتو هفتو ډمان ولاړ دي، د هغو څه مختلفه بیماری پیلاویږي. دا د حکومت مر شکریا دا کوو زه دې ترقیاتي کارونه وکي.
د دغه چمن ښار د پرمختګ دپاره چمن ماستر پلان په نامه په اربو روپۍ ترقیاتي کارونه هم د دې څخه علاوه روان دي چې د صوبایي حکومت یې تر سره رسوي. خو د سیمې خلک که یو طرف ته پر دغه کارونو باندې خوشحاله دي، خو دوی وایي چې دغه کارونه په شفافیت سره تر سره ورسیږي چې خلک ګټه ځینې ترلاسه کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وي چمن.
بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
گران اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا، ڈیوا ریډیو او ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسید. دا وړاندې کولو کې تکنیکی رختہ موږ سره ټیم کې مرستې کولې، پروډوسر و ارشد علی او انجینیرانو موږ سره پیټ او سلیمان، دوی ته ډېره مننه وایو. او
سولزو کې زموږ همکاران نایلہ محمد او بختور شار روان دي. دې پروګرام چې دی هغه زلمی کول دی.
بالکل نو دی به د ځوانانو کوم موضوع او سبا د خبرې کې کوم مسلې باندې به خبرې کې ځوانان ته به چې وګوسه پر
وګوسه او دا پروګرام سره ځوانان نور هم ور دي شي د ځوانان نه علاوه چې کوم خلک ته هغه ور دي شي ماشومان او مشران زګه چې زلمی کول سکه اصل کې په دور کې په دې اثر کې زلمی کول پلاسو کې سړي سکول شي دا غټ تپوس دی. نو موږ به دې نه غوړو ستاسو اجازه
ده خدای پامه.